السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. فاول خبرونه لانی ساجمن نور. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د طالبانو مرکچیانو ویلي د افغانستان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. د افغانستان په کاپیسا ولایت کې شپږ پولیس وژل شوي دي او په عراق کې د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې د وژل شوو شمېره درې نوي ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل د رایټرز او ای پی خبری اژانسونو له مخې د طالبانو یو استاسي نن ویلي د افغانستان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاسي سلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. دا په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی ملاقات دی چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د طالبانو استاسي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړی. استاسي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. خدای مذاکره هم نه دی بللی، بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم ژمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون له رایټرز خبري اژان سره په مرکه کې ویلي طالبان چمتو دي چې خپله ژمنه پوره کړي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای پر صورت کې آزادی مارچ کوي او نور ګوندونه ورسره په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمن نن مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نه وی لري کړي خپل احتجاجونه ته به دوام ورکړي.
سره کوم طاقت چې دی مال لار نه شي په پولیس باندې ډاډا ده کنه نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی. موږ الیکشن غواړو. موږ الیکشن نه منلی چې کوم 25 جولای 2018 کې شوی ده. ټول اپوزیشن په دې متفق نو طالبان به هم پکې هغه پاکستانیان دي کنه چې ووټ لري ووټ اچوي د ووټ سره هم ظلم شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام فی د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لارې اسلام آباد ته نه پرېږدي. موجوده حکومت دا هم وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي دي. نن د خیبر پختونخوا په مردان ابټ آباد کې د ماشومانو د مقدمو اورېدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شو. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستې پر مهال د پېښور های کورټ رجسټرار خواجه وجیالدین مشال ویډیو ته ویل چې ډېر ژر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي.
آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کم یو ہدایت نامہ جاری کھڑے ہوا جی آگے مطابق زمونگا ٹول پختونخوا کے ریج چائلڈ کورٹس جوڑاؤ نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے ایکس فاٹر ڈسٹرکٹ موا تو وایو آگے کے ٹول ڈسٹرکٹس کے چائلڈ کورٹ میں جوڑاؤ حکومت منتصر نہ راہ کی
لدی وړاندې یوازې په پېښور کې د ماشومانو لپاره ځانګړی عدالت و. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صفدر پر ان مشال ریډیو ته ویل تر یو نه راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پې اخته دي.
تر پرون د راغلو معلوماتو تر مخه له 10,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورتوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره ګامونه تیز کړي دي. افغان چارواکو نن ویلي وسلوالو طالبانو په کاپیسا کې په یو امنیتي پوستا په برید کې شپږ افغان پولیس چارواکي وشلي دي. ولایتي کونسلرانو محمد حسین سنجانی او محمد محفوظ اپی ویلي تېره شپه په نجراب ولسوالۍ کې په پیښه کې درې پولیس چارواکي زخمیان شوي هم دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د عراق د پارلیمان بشري حقوقو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېره درې نوي ته رسیدلې ده. د کمیشن په وینا په دې هیواد کې نن په 15 ورځ هم د بیروزګارۍ خرابو لسی خدماتو او د درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري چې پکې 4,000 کسان زخمیان شوي دي. د مرګ ژوبلې د تازه شمېرې لاغې ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عراق یو مذهبي مشر مقتدا صدر په ټول هیواد کې د احتجاجونو زیاتېدو وروسته له حکومت سره مستفی کېدو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د زر تر زره انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د احتجاج کوونکو د جایزه غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده، خو دا خبرداری یې هم ورکړې چې د عراقیانو د ستونزو هوارولو کوم جادویي حل لاره نه لري. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د مؤاخذې له پلټنو سره مخامخ دی. بلومبرګ ورځپاڼې د اکتوبر په 4مه خبر ورکړ چې د ملي امنیت شورا په عمله کې کموالی راوستل به د عادي طریقې له لارې کیږي. د امریکا په ملي امنیت شورا کې دا مهال 312 کارکوونکي دي. دا یوه اصولي اداره ده چې د ولسمشر یې له ملي امنیت سره د تړلو مسئلو، پوځي معاملو، له سلاکارانو د کابینې له چارواکو سره د بهرنۍ پالیسۍ د پرېکړو په اړه د بیا کتنې لپاره کاروي. بلومبرګ ورځپاڼې دا خبره د هغو 500 تنو په حواله کړې چې د عملې د کمولو له معاملې خبر دي، خو سپینې ماڼۍ له تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او اخیری خبر دا چې نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنی شل اوریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی ده د دریو شل اوریزو میچونو د سیریز لومړنی میچ نن د پیښور په وخت د ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم په قذافي میدان کې لس کاله مخکې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغلی وه چې څو لوبغاړي پکې زخمیان شوي هم وو. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سبا
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.1 روپۍ او 1.1 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره لیدلې دي معلومات ترکو. د جمعیت العلماء اسلام کې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وايي په هر حال کې به د حکومت ضد په اسلام آباد کې لاریون کوي.
اول ابتدانه تمام حکومت عملی نه بیانو، وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو چې څو پورې مونږه حکومت لري کړی نه.
په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 20 زیات شوی دی. په خیبر کې چارواکو د ډنګي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. یو ډاکټر وایي
بارتا په نالې کې او بځي صفاب بالکل بند نه وي، یا ټینکې وی کولاوي په کور کې نو او بځي داسې دي چې او په بده ده په کار دي چې پامنه کور کېږي بندوي.
د خیبر پختونخوا د ارګزو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیتي حالات ښه وي نو ځکه د امنیتي پوستې ختم کړي او کورونو لپاره له ځنګلونو د لرګي وړلو اجازه ورته ورکړي.
دا ختم شوی لري بالکل، ټول زموږ مکانات دا ختم دي. دا غو د پرمولرګي ضرورت وینو اندرونی کوم مولرګي وي د کومه پابندي مو باندې دیو لګي دا په کار ته نه ختم کړل شي.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نړیوالې رسنۍ د پاکستاني او چارواکو لخلې وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره ملاقات کړی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب، او تاسو څه معلومات لرئ؟
ډیره مهرباني ستاسو. د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د غونډې خو د طالبانو یو کس هغه مشال ریډیو ته د هغې تایید کړې چې غونډه شوې ده. البته د جزئیاتو تفصیلاتو په اړه باندې یوه غاړه هم خبره نه کوي، لیکن د زلمی خلیلزاد غونډې نه وړاندې چې کله د پاکستان خارجه وزیر سره دې غونډه کړې وه، نو بیا یو چارواکي چې هغه دغه خبرو برخه وه هغه نه بیا ما خپل رابطه کړې وه. نو بنیادی چې کومه نقطه وه په دې خبرو کې، هغه په طالبانو باندې د هغې نه غوښتنه وه، مطالبه وه چې په تشدد کې کمی د کمی په باره کې دا مهمه نقطه وه. پاکستانیانو ورته هم په یو آواز باندې ویل چې دغه تر طالبان دغه موضوع ته متوجه شي، ځکه چې دوی په بنیاد باندې د امریکا صدر دې سره خبرې ختمې کړې. اوس زموږ تازه د مشال ریډیو معلومات دا دي چې د طالبانو د سیاسي استازو نه اوس د طالبانو شورا تفصیلات غواړي چې دوی پاکستانیانو سره زلمی خلیلزاد سره په کومو خبره کړې ده. نو طالبان اوس په خپل منځي مشورو کې مصروف دي او خپل مشرانو ته معلومات ورکړي چې څه جواب د طالبانو لخوا امریکا ته او بیا پاکستان ته راشي. نو دا وخت اوس خپل منځي خبرې روانې دي او مشورې کیږي چې یو جواب ورکړي شي.
صحیح. نو مخکې چې دغه خبرې د امریکا په مشرۍ چې د طالبانو سره د اوی د پلاوی سره روانې وي او بیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ختمې وګرځولي، تاسو څه وایئ چې د دې ځنډ پس چې اوس یو ځلې بیا دا پروسه شروع شوې ده، نو خوشبینه یې چې د دې بس مثبتې نتیجې راشي او کنه طالبان اوس له نورو پیاوړو غوښتنو سره مخې ته راغلي دي؟
زما خیال چې یو خو بنیاد خو د اسلام آباد سفرونو خو دی دی، لیکن کم سبب او کم علت چې د امریکا ولسمشر هغه وړاندې کړی او په هغې بنیاد باندې خبرې طالبانو سره درولی دي، که هغه سبب موجود وي، هغه علت موجود وي، نو بیا خو ګمان نه کوم چې ډېر زر به پرمختګ وشي. او که سنرمی د یوې غاړې ناراضي او بل غاړه هم مثبت اشاره ورکوي، بیا خو امکانات شته، احتمال شته چې واپس هغه طرف ته لاړ شي د کتر هغه پروسې ته، لیکن دومره زر ګمان نه کوم چې دا کار به ډېر ضرور شي. البته که یو اعلان کیږي، ښکاره اعلان کیږي چې د اوربن طرف ته څه ګامونه اخیستل کیږي تشدد کمولو کې، څه شیان مخې ته راځي، نو بیا خو امیدونه هیلې به ډېرې زیاتې وي. لیکن اوس به وکتی شي چې کومې خبرې شوي دي، د دې خبرو نه وروسته آیا هغه زور دریځ پاتې کیږي موقف یا واقعي سنډوی مخې ته راځي.
د خبرو اترو پاک لا چې کوم راتلونکي لپاره لای هي عمل د دای پاره خو تاسو سره معلومات نه دي ترلاسه کړي؟
زما خیال چې دا د اسلام آباد د پروسې نه وروسته بیا امکان دی چې دغه رنګ نور هم رابطې وشي، سره له دې چې تر اوسه پورې هر شی چې اسلام آباد کې شوی دی نو هغه پټ پاتې کړی شوی دی. په ځانګړې توګه د تیرې ورځې خبرې چې کومې شوې دي او د هغې نه مخکې چې بیا د پاکستان وزیر اعظم سره او د پاکستان فوج هم په غونډه کې موجود و، دا ټول پټ پاتې شوي دي. لیکن داسې مونږ اورېدلې دي، سره له دې چې دا ډېر زیات یو تایید شوې خبره نه ده، چې داسې هم یو تجویز وړاندې شته چې د خبرو دا پروسه کېدی شي چین ته هم لاړه شي، ځکه چین هم څو وارې لکه داسې د بین الافغاني خبرو د کولو هم د قربتوب هم یو وړاندیز کړی او چین په دې رستو کې ډېر فعال پاتې شوی. طالبانو په دوه سفرونه په دې دوه میاشتونو په کم وخت کې چین تم کړی دي، داسې یو خبره شوې ده. لیکن څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه ډېر زیات تر اوسه پورې تایید شوې ده، لیکن د اسلام آباد دا خبرې به زما خیال چې دا به روانې وي او راتلونکي وخت پر اوس موږ ترون دلته د روسي سفارت نه واورېدل چې په ماسکو کې هم یو هفته وروسته د امریکا د روس او د چین چې کومه درې اړخیزه غونډه شوې وه یو میاشتې مخکې په بیجینګ کې، د هغې دویمه غونډه چې پاکستان ته هم بلنه ورپې شوې ده د بیجینګ غونډه کې هم، او د روسي سفارت یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دغه درې اړخیزه چې کوم فورم دی په هغې کې به پاکستان ته هم بلنه ورکول کیږي. نو به کتی شي دا فعالیتونه یو وارې بیا دا زیات شوي دي، نو امکان شته چې دا پروسه پرمخ لاړه شي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلي معلومات را سره شریک کړل.
دا مشال ریډیو دا
د د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای چې ګوند به په هر حال کې د روانې میاشتې په 20مه د اسلام آباد لوري ته د حکومت ضد آزادي مارچ کوي. نوموړي د خالی په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې کچاري حکومت د دوی احتجاجي لاریونکو خنډونه واچول یا د دوی د ګوند مشران یا کارکنان یو نیول نو نتیجې به ښه نه وي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له مولانا فضل الرحمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي په لاریونکو د خنډونو په صورت کې به رد عمل شوی.
سره کوم طاقت چې دی ما لاره نسی په پولیس باندې ډاډه ده کنه جی نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی ده. پولیس به قانون مطابق کار کوي. هغه به وزیر اعلی زیر اثر نه دی، حکومت زیر اثر به نه وي. نو اوس خدا ثابته کړله چې نه دروغ وي قوم ته، لیکن داسې حالات نه دي. حالات به داسې وي چې که دا خبره دغسې واخیسته لکه چې دا وایي نو شه کېدای شي دی د خپل کور نه راوځي.
لکه تاسو به ځای خامخا آزادي مارچ به کوئ؟ په
خود کو خامخا کو انشاءالله انشاءالله.
نور سیاسي ګوندونه ستاسو ملګري چې
ټول ملګري دي ټول ملګري دي انشاءالله.
لکه مطلب سو په کوم دغه باندې تاسو
دوی ته موږ اختیار ورکړی دا چې تاسو چې څومره د وسی او تاسو خپله پاټۍ څومره تاسو ته اجازت درکړي ستاسو آیډیا تاسو څه وایي تر هغه حده پورې موږ تاسو د خپلې آیډیا نه پابند کوو، لیکن په عملی طور باندې شرکت هدف پورې دا ضروری دی.
گرفتاری
به تحریک روانی او مشتعل بشی او بے کنٹرول بشی دا سفر نه پرې وځي دا دې لپاره بتاوان گیری موږ لپاره بتاوان گیری
مرسته تیر لکه پی ٹی آئی چکړو هغه ډیر زیات ناشته کړي وا تاسو سره بندوبست کړي د کنټینر
یا نه موږ دې هغه پیروي نه کوو. موږ خپل سټریټیجی خپل بیانو اول افتضاحه تمام حکمت عملی نه بیانو وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو.
څومره وخت پورې به دغه مارچ تاسو
ته څو پورې مونږه حکومت لري کړی نه
او دې کې تاسو چې ټول هیواد ټول ملک نه قافلې راځي
تمام پاکستان د هر کونه نه خلک راځي
د مدرسو هغه وایي چې مدرسو طالبان یا دغه
طالبان هم یو پاکستاني دي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي دا ووټ سره هم ظلم شوی دا چې یو سړی ووټ اچولای شي لیکن طالب په فوټو ټول خلک ګسمري وړو کې به مال برابر.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره تاسو خبرې اوریدې چې د اکتوبر په 20مه د نوموړي لخوا د حکومت ضد آزادي مارچ په اړه د پښتنو جوابونه ورکول.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 20000 زیات شوی دی. چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه 40 کسان وژلي هم دي. له ناروغي سخت کال په پنډا او اسلام آباد کې ډیری کسان اغیزمن شوی دي. همداراز خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې هم سخت کال زرګونه خلک په ډنګي اخته دي. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د ډنګي نه مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي چې له وجې د تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کمی راغلی دی. تفصیل له ظفر خانه.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي، خو لا هم د پینډۍ او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پښتونخوا سیند صوبې او په تیره بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډینګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان آی ایچ لوړپوړي چارواکي وایي سکل د ډینګي څپه په 2011 کې د راغلي هغې وروستو تر ټولو لویه ده. د یاد ادارې ویان درانا محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته ویل زرګونه خلک ډینګي وهلي دي.
تر پرون د راغلو معلوماتو تر مخه له 20000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورتوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي. تر اوسه 40 کسان له دې تبې مړه شوي دي.
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پېښور او سوات کې هم ډینګي ډېرې کسان ځپلي دي. د پېښور یو استوګن نادر چې د تر لور یې ډینګي وهلی وای د خواو شاسمو ګن خلکې په دغه رنز اخته دي.
چینه ورته وي پښته هر شو خلاص دا به ډېره علاقه شو څنګه لنده شو هر یو کور کې مرجان خام حد دینږي او زموږ خپل مسلمان د تر لور دا هغه د دوی مدرې مورز د چې هغه مونږ دومره سیو شوی چې مونږ سیو د شپ کړي.
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وځپل. د روغتیا د نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شوه او په کراچۍ کې سلګونه کسان اغیزمن کړل. په 2011 کې په پنجاب صوبه او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15,000 زیات خلک وځپل. په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول. په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4,000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل. رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی.
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی. زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي.
سفتر وایي ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنګلادیش، سریلانکا، فلپاین، نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي. ډینګي یوه داسې ناروغۍ ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشې په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشې په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
دا خیبر روغتیایي چارواکي وایي په ټوله سیمه کې شاوخوا 200 کسان د ډینګي په تبه اخته شوي دي. د دوی په خبره انتظامیه د ناروغانو د بسترولو او درملنې بندوبست کړی او بیلابیلې ډلې په غوځینو کې د ماشو ضد دوا پاشلې چې پکې اوبه ولاړې دي. فرهاد چنواری د جمرود روغتون ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلې.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي او ځایي ولس وایي هلته په دریو تحصیلونو جمرود، لوړګي او باډه کې ډینګي ناروغي زیاته شوې. د جمرود سیول روغتون ایم ایس ډاکټر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وایي تر اوسه خوښه 200 کسان د خیبر په روغتونونو کې رجسټر شوي او داسې نور ګڼ کسانو بیا د پېښور روغتونونو مخه کړې. خو دوی ځایي متاثره شوو کسانو د علاج لپاره په خپل روغتون ان کے بندوبست کڑائے
تر 200 پر او پٹول خیبر کے او پدا کے زیات تر ریکور شوی ہم دی او دایو ہفتے نا راضی ہم خنیوی دا بارا مونگا دالتا لگا ہو یو کو ما درتا ہوئے چ ٹیسٹ نا مونگا تا کو بل مونگا داخلہ ہوتا کو 24 اورز مونگا دالتا کسان ناسوی اگر تا مونگ ویلی دی چ راضی چوک ادا سے دے تبے سرا راشی دردو نا ورتا کیگی او مطلب دای وای ہم چ زما بالکل بدن وجود دا سدا چ ماتیگی نو مونگا زیات تر شک کو چ دیتا خما خا دے ڈنگی ٹیسٹ ہوشی نو اگر مونگ فری آف کاسٹ ہوتا کہو نو آگا مونگا مارنی کے خپل آئسولیشن وارڈ کے مونگ کسان ہوتا کہنا والی دی لاند ایمرجنسی کے ہوتا کہنا والی دی او بار تا مونگا خپل کسان ہوتا آگا ہم ٹیم جوڑ کڑا جائے اور روزانہ بیس بندے فوکس پری کئی
نموڑی ددغی ناروغینا د بچ کے دو احتیاطی تدابیر ہم بیان کڑل.
بار تا پا نالے کے اوبزی صفا بالکل بند نوی یا ٹینکے وی کلاوی پکور کے نو آو بد دا سی دی چھ آو بابا دا پکار دے چھ پامن کور کی دی بندائی یا بالکل آغا اوبا تالے کی دا سی پہ پوئی کی چھ زغی مونگا محالے کے دغو تا ڈنگی شوی دائی نو آخت پکار دائی چھ دا ماسکیٹو نیٹ یعنی مچردانی دا استعمالی او سیکنڈ خبر آدھا دے چھ دو ٹیما پا زان مندے دا موسپیل والا چکو ما دوائی دا چھ دے فراکنا بچ کی گی دا ماشی فراکنا.
عادل خان پا جمرود رختون کی خپل متاثر شوی ورور علاج لپاره داخل کړی او دی وای
دینو مزز ولا د خو یو کم کم یو هفته وش ولا هو تکلیف ته ډیر زیات ته خو چې اوس د ګلیګوسن اوشم شروع کړی په دې سیسه نه گزاره شوی ما سہولت د غوړو چې د ډنګ کې څه څه نظر په واچي خامخا چې بندوبست ولا وګړي شي کې لوګا ولا وشي.
د خیبر زن نورو وګړو وویل
زمانه ما چې کوم د بنیامین د وزره جمرود خلکو کې ډیر زیات یاري پیدو شوی ډیر خلک به حرم نه راوځي مونږ یو چې د سپری باقاعده په چې کوم کولو کې ناشي او چالته وشي.
سمیولان امام علاج خو هر مریض چیرے پس پتلونو کم دا سے حال دے ہر تلونا چوری او بل مریض تا ډیر تکلیف وی ٹمپریچر او دا شی نه ډیر زیات وی دغه مخنیوی چې ونی شي نو دا په مخ کې لاړ شي ډیر زیات.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وای د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره حجره په حجره د آگاهی کمپین هم پیل کړای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے دا خیبر پختونخوا په مردان او اپټاباد کې نن د ماشومانو لپاره د خصوصي عدالتونو پرانستل شو. تر دې مخکې په پیښور کې دغه عدالتونه پرانستل شوي. نن د خصوصي عدالتونو پرانسته د پیښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد وکړه. نوموړي وویل چې ډېر زر به د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې نورو ضلعو ته هم دا عدالتونه وغځول شي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خالی په ورځ مردان کې د ماشومان لپاره د خصوصي عدالت پرانستا د پیښور هایکورټ مشر قاضي سیټ احمد وقار وکړل. په دې موقع د پیښور هایکورټ رجسٹر خواجه وجیه الدین مشال لیړو ته ویل چې ډېر زر به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې نور ضلعو ته هم دا خصوصي عدالتونه وغځول شي.
آنریبل چیف جسټس صاحب چې کوم یو هدایتنامه جاری کړې وه جی هغه مطابق زمونږ ټول پښتونخوا کې ریجنل ریجنز کې چې زمونږ چایلډ کورټس جوړاو نیولی مرج ډسټرکټ سے ایکس فاټر ډسټرکټ مو ورته وایو هغه کې ټول ډسټرکټس کې به چایلډ کورټ مو جوړاو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي. هغه لپاره مونږ ججز آلریډي ټرین کړي دي نو انشاءالله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي نو یو انشاءالله تاسو به چې دا ټول پښتونخوا ان ایم ډیز کې به مونږه چاټ کورس لرو.
نو موري ویل که ماشومان په خپل جرمونو کې ککړ وي او یا د هغوی په ضد جرمونه یا زیاتی شوي وي نو دواړه قضیې به دلته هوارول شي. دا مردان سره تعلق لرونکي یو 15 کلن ماشوم وایي چې دوی لپاره دا یو غوره ګام دی.
زمانم علی حسن دے اوزا اوس ڈے شکریہ دا کوم دا کے پی جڈیشری چے چائلڈ کورٹ سے جو کا اوس مونگ دا محسوسول کی سوک زمون دا حفاظت تا پائشتا سوک زمون خیال ساتھی لکھی اوس با ماشومان تا پورے انصاف ملاوی او داغوی پرائیویسی بچے دینا بنے افیکٹ کی.
دا ماشومانو دغه عدالتونو جوړول کې مرسته کوونکی یو غیر سرکاري تنظیم گروپ ډیولپمنٹ پاکستان مشره ویلری خان یوسفزی په دې مخا مشال لیړو ته ویل چې دې عدالتونو کې د پښتني سیمې د کلتور سره سره د ماشومانو د هر ډول تحفظ پام ساتل شوی دی.
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موکا ور کول پکار دی کنه کې دې په خپل اپینین ور کول شي په خپل आवाज ور کول شي او شیر کول شي کنه زموږ خو زو د بارو مثلا نه ده کنه او بچو دې بارا مور نه بغیر د لټ لټ لوې خبره ده خامخه د پردا ولا سیستم شته بچو د پردا د کیلونی ولا ماحول شته مله مونږ داسې ماحول جوړ کړی یو کې بچو بیا نیاریږي نه او کې زموږ ریواج سره هم دا کولی شي.
هم نن په اپټاباد خار کې هم د ماشومان لپاره د صوبې دریم عدالت پرانستا وشوا. بل خو د عدالتي شمیره تر مخه د پیښور ماشومانو خصوصي عدالت د جوړېدو وروسته په خوشه و میاشتو کې ورته د یو سل ډیر سونه سیوا کې سونه داخل کړی شوی دی چې په کې تر شپېتو فیصله هم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د اورګزو یو شمیر مشران وایي حکومت دې پسیمه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل پسیمه کې د امنیت وضع ښه ده نو حکومت دې امنیتي پوستې ختمې کړي. دوی همداراز وایي چې ستنو شو خلکو ته دې د کورونو جوړولو لپاره له ځنګلونو د لرګو وړلو اجازت ورکړي. د ممتاز بنگش رپورټ. اورو
د ورګرو مشرانو پر صوبایي حکومت غږ کړی چې دوی سره شوي ژمنې دې زر تر زره پوره کړی شي او دوی ته ورپېښو ستونزو هوارولو لپاره د حکومت باید اړین ګامونه پورته کړي. ملک مسید اورګزی مشار ریډیو ته وویل چې د ورګرو خلک د لسو کالو نه زیات وخت پس خپلو سیمو ته بیرته واپس شوي خو دوی ته حکومت اجازه نه ورکوي چې دوی خپلو ودانو لپاره د ځنګل نه لرګي راوړي.
خپل ضرورت لپاره لرګي خپلو آبادیو لپاره وړي ولې چې د ډېرو د 1214 کالو نه د موده علاقه بالکل دا ختمه شوی ری بالکل ټول زموږ مکانات دا ختم دي. دا غو د پرمولرګي ضرورت وینو اندرونی کوم مولرګي د کومه پابندی مو باندې دیو لګي دا په کار ته نه ختمه کړل شي.
د بره اورګزو ملک رخمین اورګزی وویل چې اوس اورګزو ته د زلي درجه ورکړی شوی او په سیمه کې امن هم راغلی خو د دې باوجود هم لا تر اوسه ځای پر ځای د امنیتي ځواکونو پوسټې شته چې ځایي خلکو ته ترې ستونزه جوړه ده.
چک پوسټونه نه د مو خل دوره متاثر شوی دي چې قدم په قدم باندې مو ته چک پوسټ لګیدل دي.
کله چې مو په دې اړه د ذکر شوی زلینه ټکلی شوی د صوبای اسمبلی غړی غازی غزن جمال نه پوښتل نو د بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د ورغزو خلکو ته به د کور استعمال لپاره د لرګو وهلو اجازه ورکړي شي خو دا لرګي به څوک د زلینه بهر نشي وړي.
موږ دا خبره کړه او موږ سره په دغه سیول اډمنستریشن هم دا خبره منلې ده چې کډور لرګي وی څه کم د کورونو جوړولو د پرلې وی نو دا غي اجازه ورکړي خو صرف او صرف ډیستریکټ کې دننه
یوې بلې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې د امنیتي ځواکونو پوستو په اړه یې اړوند واکمنو سره خبرې شوي او ورو په ورو به دا پوستې لرې کړی شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوواټ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه لانی ساجمل نور. د رائټرز او ای پی خبري ایجنسیونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات هم نه دي بللي. خو امریکایي چارواکو د ملاقات په خلی نه دی کړی. افغان طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي له طالبانو سیاسي استازو څخه د دې ډلې شورا له پاکستاني چارواکو تلمی خلیلزاد سره د ملاقاتونو په اړه جزئیات غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمان وای پر صورت کی باسادی مارچ کوي او نور گوندونو ورسره په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمان ان مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لری کړی خپل احتجاجونو ته په دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په مردانو اپټاباد کې د ماشومانو د مقدمه اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شو. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستې پر مهال د پېښور های کورټ رجسټر خواجه وجیه الدین مشال ویډیو ته ویلي چې ډېر ژر به د سوبې په نورو سیلو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې بیان ویلي دي له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی، خو بیا هم زرګونه خلک پې اخته دي. افغان چارواکو نن ویلي وسلوالو طالبانو په کاپیسا کې په یو امنیتي پوستا په برید کې شپږ افغان پولیس وژلي دي. ولایتي کونسلرانو محمد حسین سنجانی او محمد محفوظ صافی ویلي دي چې تېره شپه په نجراب ولسوالۍ کې په پیښه کې درې پولیس چارواکي زخمیان شوي هم دي. نن د عراق د پارلیمان بشري حقونو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېره 93 ته رسېدلې ده. په هېواد کې نن په 5 مارو رسم د بیروزګارۍ، خراب ولسی خدماتو، درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري. او رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلې د خفیه شکایتونو د مواخذې له پلټنو سره مخامخ. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کړل.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د تیر زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره شو مذاکراتو کې د افغان طالبانو امریکا سره امن خبرو لپاره بیا تیارېدل او هم په یاد ورځ د زلمی خلیلزاد سره ملاقات کول یو ښه پرمختګ دی. د ستمبر په 8 د صدر ټرمپ لخوا طالبانو سره مذاکرات عین په هغه وخت ځنډول چې دواړه خواوو لوزنامه لاسلیک کولو لپاره تیاری کوله، لوجې ټول کوششونه بې ځایه لاړل. خو طالبانو لخوا مذاکراتو لپاره بیا تیارېدو وروسته امریکا له هم پکار دي چې پلی فیصله ته دی بیا کتنه وکړي. ورسپانه لیکي امریکا که په افغانستان کې واقع امن غواړي نو ایوازنۍ لارې مذاکرات دي او کامیابۍ لپاره یې ضروری ده چې لومړی د ډزبندي اعلان کړي او د هغې وروسته دی بیا مذاکرات شروع کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي افغانستان کې امن ایوازې د مذاکراتو د لارې راتللی شي، نو امریکا له پکار دي چې طالبانو سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کړي چې په یاد ملک او د منطقه کې د امن وضع ښه شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې حالات خراب دي چې له وجې افغانستان او پاکستان د یو شان مشکلاتو سره مخ دي. نو دا وجه ده چې پاکستان په مخلصانه توګه خپل کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي. ورسپانه لیکي امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات حتمی پړاو ته رسیدلی وو، خو کابل کې د 14 وروستو امریکا دغه مذاکرات وزنډول. مذاکرات یو وار بیا شروع کولو نه وړاندې پکار ده چې لومړی د هغه ټول خندان ختم کړي چې له وجې په راتلونکي کې مذاکرات بیا د ځنډ ښکار کېدلی شي. ورسپانه خپل اداري کلی کې پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په شمول د یو شمیر ملکونو مشرانو په وړاندې راپورته کړه او نړیوالې ټولنې ترڅنګ د انساني حقوقو تنظیمونه هم د دینه خبر دي چې دوه میاشتو نه زیاتې مودې راهسې په کشمیر کې کرفیو ده چې له وجې ځایي اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي د دې هر څه نه خبرېدو باوجود ملګري ملتونه او اثر لرونکي ملکونه ولې خاموشه پاتې دي. وخت راغلی دی چې خاموشه پاتې کېدو په ځای د مسلې حل راوباسي، ځکه چې د کشمیر شخړې له وجې څه وخت هم د هند او پاکستان ترمنځ جنگ کېدی شي او که خدای مکړه حالات دې حد ته ورسېدل نو اثرات به یې په دې ټوله منطقه پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د اکانومیست مجلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. اکانومیست مجلې په یو لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې ښایي لانجمنې شي. نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکو تشدد او جنسي تیریو په اړه لیک کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته دروي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پایله کې کښلي چې په افغانستان کې انتخابات کله هم نه چټک او نه هم آسان ترسره شوي دي. د مجلې په لیکنه د سپتمبر پر 28 د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو وروستۍ نتیجې باید د نومبر تر 8 په ډاګه سي، خو دا انتخابات به هم له پخوانیو هغو بیل نه وي. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر لمنځه تللو وروسته افغانانو په څلورم ځل د ولسمشر ټاکلو لپاره رای واچولې. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې د سړکونو حالت ته پکتو داسې ښکاري چې که امن وای هم نو انتخابات به ګران وای، خو هلته پر دې سربیره له 13 کالو راهیسې جګړه روانه ده. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د دې ټاکنو پر مهال د رایو د مرکزونو تر 3 حصه زیات تړل شوي وو چې یو شمیر پکې د بدامنۍ له کبله بند وو. د مجلې په وینا د نتیجو راتګ به څو اونۍ وخت واخلي، خو تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د رایو څو مرکزونه خلاص وو او ټولې څومره رای اچول شوي وي. د طالبانو لخوا د موبایلي شبکو د ګډوډولو له امله په سلګونه د رایو مرکزونه داسې وو چې له کابل سره هیڅ رابطه نه وه سوې. د ولسمشر اشرف غنی مخالفین تور پورې کوي چې په کومو سیمو کې د هغوی رای زیاتې وي هغه قصدن نه آرامي اعلان کړل شوی وي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکو تشدد او جنسي تیریو په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې یوازې د یاد ملک په ختیځ ښار چونیان کې له جون میاشتې راهیسې 4 ماشومان ورک شوي دي. د دې ښار ولس احتجاجونه کړي او د پولیسو پر مرکز راګرځېدلي دي. هغوی وایي پولیس د ماشومانو په ژغورلو کې غفلت کوي. خو د کسور ضلع د پولیسو مشر سهیل احمد تاجک د اکتوبر پر 3 په یو مرکه کې ویلي چې د 4 ماشومانو د تښتولو په تړاو یې د سهیل شهزاد په نامه یو 8 کلن کس نیولی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د داسې کسانو نیول کېده او د هغوی لخوا د جرم منل د پلرونو او میندو په ذهنونو کې موجودو پوښتنو ته ځواب نه وایي. هغه پوښتنې دا دي چې په کسور کې ولې پر ماشومانو د تشدد او جنسي تیریو پیښې بیا بیا رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ باید خپله خبری شبکه پیل کړي چې د ده په خبره د امریکا ضد مرکزي رسنیو د کرکې مخه ونیسي. ډونلډ ټرمپ د اکتوبر په 3 په فلوریډا ایالت کې د وینا پر مهال سی ان ان یوه لانجمنه ټلویزیوني شبکه یاده کړه او زیاته کړه چې باید موږ خپله خبری شبکه پیل کړو او حقیقي خبرونه خپاره کړو. ټرمپ وایي په دې لړ کې باید په حقیقي مانو کې اهل کسان وګمارل شي چې جعلي نه بلکې حقیقي غږ خلکو ته ورسوي. پدې اړه نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
ډونلډ ټرمپ د سی ان ان او د نیویارک ټایمز په څیر پر نور مهمو رسنیو باندې په داسې حال کې سخت نیوکې کړي چې د کانګرس یو شمېر غړو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیضاع ته مقدمه جوړه کړي. کانګرس دا پلټنې تر هغه وروسته کوي چې یو پټ شکایت کوونکی ویلی و چې ډونلډ ټرمپ د روان کال د جولای پر 15 د اوکراین ولسمشر ولودومیر زیلنسکی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغه فشار راوړی و چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیق وکړي. جو بایدن د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا لومده نوماندان څخه دی. دا لا څرګنده نه ده چې ټرمپ د نوې خبری شبکې په پیلولو کې څومره جدي دي، خو نوموړي د امریکایي حکومت په مرسته چلیدونکو دوو خبری شبکو د آزاد اروپا رادیو او امریکا ژغ حواله هم ورکړه. نوموړي وویل چې دوی د آزاد اروپا رادیو او امریکا ژغ د خپل هیواد د جوړښت لپاره جوړ کړي، خو د هغه په وینا دا دواړه هم ډیر ښه کار نه کوي. بلخوا د آزاد اروپا رادیو مشر جیمی فلای د ټرمپ د ارزیابۍ په غبرګون کې ویلي چې دا رادیو په 1950 کال کې له خپل تاسیس راهیسې هر ورځ د هغو خلکو لپاره کره خبریالي کوي چې د خبرونو او معلوماتو باوري سرچینې نه لري. نوموړي د اکتوبر پر څلورم وویل، موږ باور لرو چې د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي او د باخبر ولس د ودې لپاره زموږ هڅې په داسې وخت کې ډېر زیات ارزښت لري چې حقیقت تر برید لاندې دی. اخوا بیا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ژغ مدیر سټیو هارمن د ټرمپ له بیان وروسته ټویټ وکړ چې د کاري فعالیت روان دی. نوموړي زیاته کړه چې ټرمپ باید په دې حقیقت خبر وي چې د 2018 کال په جنوري کې تر ولسمشر جوړېدو وروسته امریکا ژغ له نوموړي سره دوه ځله ټلویزیوني مرکې کړې دي. امریکا ژغ د امریکا تر ټولو لوی نړیواله خبری شبکه ده چې تر 40 زیاتو ژبو کې خبرونه او معلومات خپروي او د اونۍ پر سر یې د اوریدونکو شمیر تر 215 میلیونه زیات دی. د آزاد اروپا راډیو خبریالان بیا 22 هغو هیوادونو ته په 26 ژبو کې خبرونې لري چې یا خو د حکومت لخوا آزاد مطبوعات پکې تر بندیز لاندې دي او یا په بشپړ توګه فعال سوي نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
سو ورځې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات تصفی عملیات پیل شول چې لا هم دوام لري. چارواکي وایي کومې سیمې چې د دولت وسلوالو مخالفینو څخه پاکیږي هلته پوستې جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د والي لویان نتاولا خوګیانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په چین ولسوالۍ کې پیل شوي عملیاتو کې کومې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو پاکې شوي.
اوس مهال د نګرهار په اچین ولسوالۍ کې عملیات چریان لري. څو ځله هلته عملیات ترسره شوي دي ولې له ماتې سره مخامخ کېده. دا ځل زموږ امنیتي ځواکونو په بریالیتوب دا عملیات پیل کړل. اوس تقریبا 95% سیمه د مخالفینو له شتون څخه پاکه شوې ده. لا هم پاتې سیمې چې د چونګخ او ځینې نورې سیمې دي په پلان کې ده چې په همدې ورځو کې د مخالفینو له شتون څخه پاکې شي او په بشپړ ډول موږ اچین ولسوالۍ یو به امن ولسوالۍ اعلان
په تیرو وختونو کې چې کوم سیمو کې هم دولت عملیات سرته رسولی دي او دولت بیرته غزینه خوشی کړی دي نو وسلوال مخالفین بیا راغلي دي او غسیم نیولې دي. دا زلور ته سپلان لري.
متاسفانه خوانه یو عملیات ته پکاتو کړی چې عملیات تر سره شوی دي سیمي بیرته خنه دي ساتل شوی. دا یو ناکامه طرحه وسموګه. خوشبختانه په وروستیو کې سمو د نظامی شورا حکومت طرحه جوړه کړی ده. هغه سیمو کې عملیات پلان کیږي چې بیرته موږ د ساتن لپاره تدابیر ونیسو. تر دې وړاندې چپرهار ولسوال وچالته موږ عملیات تر سره کړ. عملیاتو پر مهال چې کوم سیمې پاکې دي هلته هم پوستې جوړولې. اچین ولسوالۍ هم چې هلته عملیات تر سره کیږي او هم مهاله پوستې جوړېږي. تر اوسه پورې وو پوستې جوړې شوې دي. پاتې سیمو کې چې کله پاکې شي هلته به هم پوستې جوړې شي او هم به بیزونه جوړ شي.
دغه پوستې چې جوړېږي تبندي کې به د ولس خلک وي. دا د دولت لخوا نه بیا اکمالیږي.
په دې پوستو کې دوه ډوله ځواکونه زموږ ګمارل کیږي. یو خو د سیمه خلک دي چې په خپل انجرات او میړانې سره د خپل سیمو ساتنه کوي. حکومت وسره د وسلو ته تجهیزات او حتی ترې وسان د زپوري ماش هم ورکول کی. دوهم چوکاټ زموږه اوس سیمایزه اردو ده چې د ویخې تجربې لمخې په نور سیمو کې هم ګمارل شوی ده. په چین ولسوالۍ کې به په نور پوستو کې بیزونو کې چرته جوړی کې دلته به ځای پرځای شي. دا اردو له بشپړو امکاناتو ملاتړ څخه برخمنه ده. هوایي ځواک، زمینی ځواک دوی ته په وخت رسیږي.
اردو تر دې وړاندې هم په کومو ولسوالیو کې زیات پزیر شوې ده.
په نګرهار کې موږ نه ټولي د سیمایزي اردو عملاً ګمارلې ده او دوه ټولي اوس هم تر روزنې لاندې دي. د خوګنو ولسوالۍ او هدارت بټیکوټ ولسوالۍ کې دوی ګمارل شوې دي. نازیان ولسوالۍ کې دوی ګمارل شوې دي. غنیخیلو او سپینغر ولسوالۍ مربوطاتو کې هم دوی ګمارل شوې دي چې ډېر ښه ثابت شوې دي. او یو خلا ملم دا ده چې په سیمایزي اردو کې د خپل سیمو حق سرتیری چې په خوای په امنیتی قواو کې دندې تر سره کړې دي. یعنی دوی یو ډول روزل ځوانان دي او بیرته خپل سیمو د ساتنې په خاطر په هغه امتیاز چې د ملي اردو سردیر ته ورکول کیږي په هغه ډول امتیازات او امکانات سره دوی بیرته خپل سیمو د ساتنې په خاطر جذبېږي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
پاپاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
پاپاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
پ یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پ دونی مو بجو
د مشال مرکا
پ درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
پ سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
پاپاوکم پینزو بجو د د پاکستان پخوانی ولسمشر په لندن کې د یو کال علاج نه پس اوس بیرته په دوبۍ کې خپل کور ته ستون شوی دی. د پرویز مشرف د ګوند مسؤلین وایي نوموړی به ډېر زر سیاست ته راستون شي. اته اویا کلن مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر دی او پاکستان کې پر ضد د خیانت دوسیه لګېدلې ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې رپورټ خپور کړی دی چې لنډیز یې درته نجیب عامر دروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف صحت اوس ښه شوی او هغه سیاست ته ستنېدل غواړي. پرویز مشرف چې د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشري ور په غاړه ده تیر کال له سیاست وروسته لاغې لرې شو چې صحت یې مخ په خرابېدو. نوموړی اوس 88 کلن دی او کورنۍ وایي هغه ته یو ډول بیماری لګېدلې چې پکې د انسان په ټول بدن کې پروټین په غیر نورماله توګه وده کوي. د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند جنرال سکرتره مهرین ملک وایي په تیرو 12 میاشتو کې د لندن په یو روغتون کې د پرویز مشرف علاج روانو او اوس هغه کافي ښه شوی دی. د مهرین ملک په وینا نوموړی د روغتیايي وضعیت له ښه کېدو وروسته په دوبۍ کې خپل کور ته ستون شوی دی. هغه وایي مشرف د خپل ګوند د مسؤلینو سره یو غونډه هم کړې ده او د ډاکټرانو له مشورې سره سم خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي. هغه وایي د ډاکټرانو یوه ډله هر ورځ د هغه معاینه کوي. مهرین ملک ته هم وویل چې د پرویز مشرف پر سپارښتنه د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند پلویانو په ټول پاکستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. په راپور کې راغلي چې پرویز مشرف به د اکتوبر په 6 نیټه د خپل ګوند د تاسیس 9 کلیزې ته د ویډیو لینک لاري وینا هم کوي. د یاد ګوند سره تړلي کسان دا هم وایي چې پرویز مشرف به ډیر زر یو مهم اعلان هم وکړي خو دوی د دغه اعلان په اړه تر اوسه له رسنیو سره څه شریک کړي نه دي. پرویز مشرف چې د 1998 او 2008 کلونو ترمنځ یې نږدې 9 کاله د پاکستان اقتدار په لاس کې و د اساسي قانون د 6 ماده پر بنسټ د غداري له دوسیې سره مخ دی. له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان رسنو د خبریالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړي. د خبریالانو ټولو سازمانونو په اسلام آباد کې په غونډه کې کمیټه هم جوړه کړې چې تګلاره به ټاکي. خو واکمن ګوند په وار وار ویلي چې د میډیا په ازادۍ یقین لري او د رسنو لپاره د ځانګړي ټریبیونل به د میډیا کارکوونکو مسلې حل کولو کې مرسته وکړي. تفصیل ګلیا اسرا کوي.
د پاکستان ورځپاڼو، ټلویزیون او خبریالانو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14 د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې وه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین او جرنالست مشر فیضا خټک مشال لري چې د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل په موضوع د ټولو دریځ یو دی او د دې مخالفت به په هر فورم کوي.
زموږ د موقف دی چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یک طرفه جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجه ولګي. نو موږ د مخالفی او د دې مخنیوي لپاره به هر لارې څرو. دې حوالے سره زموږ یو خصوصي ونډم را په دې مخ کې ډېر روانه پکې متوقعه ده. نو موږ په هغه کې د خپل لایحه عمل جوړو. دې حوالے سره څه کول پکار دي چې شارج بم کوو
فدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان، کارکونکي او خبریالان په یو خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړې ده. د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې وي. کمیشن په بیان کې ویلي چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده. په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبریال او د زره هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدی مرکزی مشال رډیو ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونو جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپل هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له دې ګټه پورته کول غواړي.
هماري حکومتو کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ آف
سمنګ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نوی او متوازی قوانین جوړ کړي. د هغوی په فکر دې کار سره به د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملو شي. د تحریک انصاف ګون احتجاجي درنې ته میډیا ډیر کوریج ورکړو، خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي. واکمن ګون فیصلې نشي کولی او په فیصلو یې پوښتنې راپورته کیږي. رسنۍ له حکومت پوښتنې کوي ځکه دوی داسې عجیبه پریکړې کوي.
مبشر زیدی زیاته کړه موجوده حکومت په لومړی ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوی قانون د لارې په میډیا قدغن ولګوي، خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکوونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تحریک انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے. مشال لاڈیو ستاسو دا آسان تیا لپارا وائبر شمیرا ہم فالا کڑی دا پا دیش میرا منگ سرا تما سونی سے 0-0-2-0-2-3-4-4-9-4.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان د ټیکسونو محکمه ویلي د روانې میاشتې له 15 د ټیکس لپاره د سپتولو کمپین پیلوي چې د هر کاروباري لپاره ځان سپتول پکې لازمی دي. سوداګر د دې مخالفت کوي او د کاروبار د ټپېدو لامل یې ګڼي. سوداګر وايي ورپېښې مسلې د چهارشنبې په ورځ د پوځ د مشر سره هم شریکې کړي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
د پاکستان سوداګر وای ورځ تر بلې کاروبار مخ په خطر روان دی. په کراچۍ کې د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر بیګا مشال رډیو ته ویل په سګنی بجټ کې نو ټیکسونو له کراچۍ تر خیبره سوداګر له ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې پر ماښام د سوداګرو استازو د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د حکومت له اقتصادي ډلې سره کتلي. عتیق میر وای د ټیکس مرکزی ادارې اف بی آر او د سوداګرو ترمنځ له 1300 میاشتو راهیسې ستونزه روانه ده او له حکومت د نهیلۍ وروسته سوداګر د پوز مشر ته ورغلل.
سوداګرو ستونزه د پوز له مشر سره شریکه کړه. کاروباریان پریشانه دي. زه له 1350 کلونو راهیسې کاروبار کوم خو دومره کنګلتیا مې هیڅکله نه ولیدلې. ګراني زیاته ده. که سوداګر د حکومت لخوا لګول شوي ټیکسونه عملي کړي نو ګراني به ورسره نوره هم زیاته شي او ولس ته به د منلو هم نه وي.
کارپوهان وایي سوداګرو د استازو پوز د مشر سره د لیدو یو لامل دا هم دی چې په وروستیو کې د احتساب قامی ادارې یعنی نب پر ځینو لویو کاروباریانو پسې کیسونه جوړ کړي دي. د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی وایي حکومت له یوې خوا نوي ټیکسونه لګولي او له بلې خوا د نب کیسونو ځینې لوی کاروباریان او سرمایدار پریشانه کړي دي.
د پاکستان مهنګای دا مسله چې دا سرمایه‌کاری نه کېدل، ملازمتونه ختمېدل، کارخانه بندېدل، ټیکس کمېدل، روپے قیمت کمېدل، په دې ټولو مسلو باندې حکومت پریشان دی، فوج هم پریشان دی. حکومت محصولات نشي جمع کولی نو پیا فوج ته به پیسې کمځای نه ملاویږي. ما ته نه ښکاري چې دی دا د اقتصاد مسلې چې دا به حل کړي او تاجران او سرمایه‌کار چې دا مطمئن کړي. ولې چې نیب چې دی نو هغه قانون چې نه بدل شوی، د ټیکس قانون چې څو پورې نه بدل شوی، دا نه شي کېدی.
پاکستان د 13 د پاسه یو کال راهسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د عمران خان په مشرۍ حکومت د اقتصادي ستونزې د ختمېدو په موخه ځینې ټیکسونه لګولي چې ورسره نرخونه زیات شوي او کاروباریانو یې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
د کورمې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې چې اغېزمنو خلکو ته د کورونو بیا ودانۍ لپاره زر تر زره پیسې ورکړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل د نامنې پر مهال د سیمې د ګڼو اوسیدونکو کورونه وران یا تاواني شوي وو، خو پر سروې سربیره ورته حکومت پیسې نه دي ورکړي. چارواکي وایي هیڅوک بل مرستو نه پاتې کیږي، خو وایي په دې کار کې وخت لګي. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یو شمېر متاثرین داسې دي چې د ځایي مشرانو تر مخه حکومت ورته کال وړاندې ټوکنې د دې لپاره ورکړې چې هغوی سره به په بیا آبادکاري کې مرسته کیږي، خو ورته لا هم د مرستې پیسې نه دي ملاو شوي چې خپل لنګ شوي کورونه ورباندې جوړ کړي. د تابع خونی خیلو سید الله قبیلی وایي د سیمې خلکو چې کله واپسي وشوله نو اول یې د ړنګو کورونو سروې نه کېدله، خو چې کله هغه وشوه نو اوس یې په دغه تمه کې نولې چې چکونه تر جوړېدو وروسته د نغدو پیسو مرسته به ورسره کیږي.
دی اول سر کې خپل ټوکن ورکوي، بیا بینک ته داخله وکړي، نه چې هلته راشي بیا دی ګورنمنت هلته یو پروګرام کوي، هلته بیا چکونه ورکوي. خو تر اوسه پورې دوی ته ټوکنې ملاو شوي دي او دوی ته چکونه د بینکونو نه دي ملاو چې پیمنټ پیسې ورته ملاو شي.
د پاس ملي محمد شفیق وایي که حکومت غواړي چې خلک هغلته خوندي شي نو د بیا آبادکاري په لړ کې له ځایي متاثرینو سره د نغدو پیسو مرسته د کېدو عمل د نورو سیمو په شان دی تیز وساتي.
دوی کوم د اوسه پورې دا چکونه لیست کوي نه خلکو ته نه ورکوي، حالانکه په نورو ایجنسیو کې په وزیرستان بزته توخ هم چلته اتل ز چکونه پی وی ز جبان ز کوم دی کړی شی دی خود مخ خلق ته یو کول شول.
د علی شور زو زید شاه وای د حکومت هغه سلور لگا او یا لگ نقصان لپاره یو لگ او شپته زره د امرست پیسې هسی هم ډیری کم دی او د سیمه خلق قربان دی خپل کور نه نشي آبادواله. خود مردا چې کور ته په وخت ملو شي نو لگ بوج بور باندې کم شي.
چو په سود پیسې رخصتی دي، چو خزو سونی خرڅ کړی دی، هغه ډیر مصیبتونو سره مخ شوی دی، ځکه چې هغه کله متاثرین شول تر زګور خونه نو فینانشلی هغه ویکتی نو موږ د پرزور مطالبه د هغه ته چې کونه ور کړل شي هغه خپل مخ کوم ضرورتونه وی هغه پوښتنه وشي.
بلخوا د منځنی کورمې مرسیال کمشنر فضل الدود صافی وای د بیا آبادکاری په لړ کې له متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته تر یو نظام لاندې کیږي چې ور باندې ظاهره خبره ده لږ وخت لګیږي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې عمل نور هم تیز وساتی تر سو د خلکو د ستونزه حل شي.
تقریبا مګر تیر دغه کې چې کوم نه آلموست 18 کروڑ روپۍ چې کمی دي هغه مګر خلکو ته ورکړي.
په کورما کې تصدیق شوی 2000 خندانو نه داسې دي چې هغه په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دروسته لسیمو بکوره شوی دي. سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې تر 30000 زیات خندانو خپل سیمو ته واپس کړل شوی او باقی نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د دې پروګرام په خیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا د انیس اجمل نوور. د رایټرز او ای پی خبري ایجنسیونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زمي خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات هم نه دي بللي. بل خو امریکایي چارواکو د ملاقات په خري نه دي کړي. افغان طالبانو مشال ریډیو ته ویلي له طالبانو سیاسي استازو څخه د دې ډلې شورا له پاکستاني چارواکو زمي خلیلزاد سره د ملاقاتونو په اړه جزئیات غواړي. د جمعیت علما اسلام فی ګل مشر مولانا فضل الرحمان وای پر ار صورت کی آزادی مارچ کوي او نور ګوندونو ورترم پدی کی ملګری دی. مولانا فضل الرحمان نن مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لري کړي خپل احتجاجونه ته به دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په مردان اپټاباد کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. د پیښور هایی کورټ رجسټرار ویلي دي چې ډېر سر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویان رانا محمد صفدر وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی، خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. افغان چارواکو نن ویلي وسلوالو طالبانو په کاپیسا کې په یوې امنیتي پوستا په برید کې شپږ افغان پولیس چارواکي وژلي دي او درې پولیس چارواکي زخمیان کړي دي. دا پیښه تېره شپه په نجراب ولسوالۍ کې شوې ده. نن د عراق د پارلیمان د بشري حقونو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد د پیښو پر مهال د وژل شوو شمېره 93 ته رسېدلې ده. په دې هېواد کې نن په 5مه ورځ د بېروزګارۍ، خراب ولسي خدماتو او درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د معافی لپلټونو سره مخامخ دی. او نن په لاور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی چې دا میچ نن د پیښور په وخت د ماښام په 6:30 بجې په کوزافي میدان کې پیل شي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میر ساده، انیس اجمل او تکنیکی همکار نګین صادق پور درنه اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.